الان در استودیو آمده. سالون صاحب خوش آمدین شما.
مننه از ترای مشینه ایمی صاحب قدر من آردون که تاسته هم سلام من آرانده کم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او ناتو پوځي چارواکو پرون په کابل کې غونډه وکړه او په دې خبري وکړه چې له تروریزم او سختریزو سره څه ډول مبارزه وشي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. ولسمشر غنی له دفاع وزارت څخه وغوښتل چې د ننګرهار خوګیانی ولسوالۍ له سخت دریزو تصفیه کړي. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح ګوند له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لټ کې مظاهرې وکړي. او د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي سږکال دغه هیواد ته د ورغلیو پناه غوښتونکو شمیر د تیرو کلونو په پرتله خورا کم دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت د جګړې په میدانونو کې د افغان ځواکونو د بریو ستاینه وکړه او پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې سوله وکړي او سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پینټاګون په هغه راپور کې ستایل شوي چې کانګرس ته وړاندې کړی دی. د افغانستان، پاکستان او د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت جګپور او پوځي مشانو پرون شنبه په سرحدي ستونزو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل چې په پرونۍ غونډه کې د ډیورن له پوري غاړي د افغانستان پر خاوره د راکټي حملو په اړه هم خبرې وشوې. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر د ننګرهار د خوګیانیو ولسوالۍ له قومي مشرانو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د په عین حال کې دفاع وزارت امر وکړ چې دا سیمه له وسلوالو سختریزو پاکه کړي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر وایي ولسمشر غني پرون شنبه د خوګیانیو ولسوالۍ له یو شمېر مخورو سره له کتنې وروسته د ملي دفاع وزارت ته ځانګړې سپارښتنې وکړې. دفاع وزارت ویل شوي چې په خوګیانیو او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو پر ضد عملیات وکړي. ولسمشر غنی ژمنه کړې چې انتخابات به په خپل وخت وشي او په راتلونکو دوه کلونو کې به د ننګرهار په ولسوالیو کې د بیا رغونې او آبادۍ لپاره مهم ګامونه واخیستل شي. د جوچان د خوشتپی او درزاب ولسوالیو بې کوره شوي خلک پر حکومت ژغ کوي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکوي. په سیمه کې د افغاني رادیو خبري الوای د دواړو ولسوالیو لسکونه کورنۍ د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو او همدار د وسلوالو طالبانو او داعشانو ترمنځ د نښتو له امله شبرغان ته تښتېدلې دي. د درزاب ولسوالۍ د مغول د کلی اوسیدونکي عبدالجلیل په شبرغان کې د ازاري راډیو خبريال ته وویل:
اونې اینجا اومدیم روزګار ما هم خراب است، کارم پیدا نمی کنیم و اول اولادای ما مردم
دی وای زمو ژوند دلته ډیر خراب دی، کار نشته، اولادونه مو به مکتب، به تعلیم، به سرپناه وژیا او تجی پراته دي. عبدالجلیل ادعا وکړه چې د داعش وسلوال اعدامونه کوي، لاسونه او پښې پرې کوي او ویر خبروي. دا خبرونه له ازاري راډیو اوري. د فلسطینی ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح ګوند له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکوي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی پینس د دسمبر په شلمه یعنی را روانه چهارشنبه بیت المقدس ته سفر وکړي. فتح ګوند پرون شنبه په یوه اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندلو وروسته دي د مرستیال ولسمشر پینس د سفر لړکی پراخ اعتراضونه وشي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم پرون شنبه د ډونالډ ټرمپ د پریکړې د ردولو په خاطر د یو پریکړه لیک پر مساوده خبري پیل کړې. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد اټکل کوي چې سږکال به تر 40,000 لږ پناه غوښتونکي ومني. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2014 میلادي کال کې جرمني ته 2,80,000 پناه غوښتونکي ورغلي ول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایتسیرې په بیلد ام سونتانګ جرمني ورځپاڼې ته په مرکه کې چې نن خپره شوه ویلي د سږکال د نومبر تر پایه جرمني ته شاوخوا 2,300 تنو پناه وروړې ده. په 2015 میلادي کال شاوخوا 8,900 پناه غوښتونکي چې اکثره د سوریې او افغانستان اتباول جرمني ته ورغلل. جرمني ته د دومره زیات شمېر پناه غوښتونکو ورتګ د دغه هېواد صدر اعظم انګیلا مرکل له سختو انتقادونو سره مخامخ کړه. کتونکي وایي چې اروپا ته د پناه غوښتونکو د شمېر د کمېدو علت دا ده چې د ختیځ له لوري د بالکان لارې بندې شوي او همداراز له ترکیې سره د اروپایي اتحادیې موافقې مرسته کړې ده. او د اروپایي هیوادونو یو شمېر شي اړخي سیاسي مشران د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې راغونډ شول او اروپا ته یې پر غیر قانوني او ډله ایزو مهاجرتونو انتقاد وکړ. په فرانسه کې پیژندل شوي شي اړخي سیاستوالي مارین لوپین د اتریش د صدر اعظم راسیال او یو شمېر نور پیژندل شوي سیاستوال د ولسونو او ازادیو اروپا ډلې په شپاړسم کانفرنس کې برخه لري. دا ډله په 2015 میلادي کال جوړه شوه چې په پراګ کې پرونی غونډې د ازادۍ او دیموکراسي ګوند تنظیم کړی و. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام تر و بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او اف ام 3.15 صفه وړاندې کیږي. د افغانستان، پاکستان او ناتو پوځي چارواکو له سخت دریځو سره د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړې. د ولسي جرګې د ولسمشر غنی هغه فرمان تصویب کړ چې پر اساس بهرنۍ الوتکې افغانستان ته تر داخلېدو مخکې باید د افغانستان حکومت ته اطلاع ورکړي.
دا فرمان ډېر موثر دی او په اساس وخت کې لکه څنګه چې ضرورت و رامنځته شو.
د کونړ اوسیدونکو لا هم د پاکستان لوري له راکټي حمله شکایت کوي.
په منګ باندې پاکستان توپونه را روان دي ډیر زیات. راغلی د خپل خپلوانو سره یا د چا په کور ورننوتی و مادون.
پینتاګون د افغانستان پاره په خپل راپور کې د هند رول سټایل دی. له شاروالیو شاریان څومره راضی دي.
د افغانستان په نه خارونو کې چې کومه سروي تر سره شوې ده د خلکو د رضایت کچا تقریبا شپږ 50 سلنه ده.
دا به هم واوري چې له کوم شاروالۍ خلک ډیر او له کوم لږ راضی دي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتن هم کو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د افغانستان، پاکستان او ناتو چارواکو له افراطي او سختریزو ډلو سره د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړې. دوی پرون شنبه په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په وروستي راپور کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کمزوري بلل شوي او د وسلوالو سختریزو پر ضد په مبارزه کې د پاکستان رول ته د انتقاد ګوته نیول شوی ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل چې د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون لمشر سره د جوړن له پوری غاړې د افغانستان پر خوره تراکټي حمله پاړه خبرې شوې دي. دولت وزیری وویل د پاکستان لوري زموږ پر خوره ډزې کیږي، په ځانګړي ډول په ننګرهار او کونړ کې او ځینې وختونه په پکتیا او خوست کې دا ستونزه وي. پر دې زیات خبرې وسوې او وویل سو چې په هر ډول چې ممکن وي باید ډزې بندې سي. پر دې هم خبرې وسوې چې تروریستان چې د ډیورند له کرښې راوړي باید مخنیوی وسي. د دفاع وزارت ویاند ویل چې داسې نوبتي غونډې په دریو میاشتو کې یو وار د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو استازي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت استازي جوړوي. وزیری وویل تر اوسه داسې نه بریښي چې پاکستاني چارواکو په خپله خاوره کې د تروریستانو د امن سیمو پر ضد اقدام کړی وي. اسلام آباد تر دې مخکې داسې داوی رد کړی چې د تروریستانو د ځالو پر ضد یې ښه مبارزه نه ده کړې او ځان د تروریزم قرباني ګڼي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند ویل چې هڅه کیږي چې د پوځي همغږۍ هغه مرکزونه بیا فعال شي چې د ډیورند کرښې پر امتداد پخوا جوړ شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپل تازه راپور کې چې کانګرس ته یې وړاندې کړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کمزوري بللې دي. په رپورټ کې ویل شوی چې سره له دې چې د امریکا متحده ایالات دواړه هیوادونه هڅوي چې په خپلو کې د شته ستونزو لکه د ډیورند کرښې د امنیت په اړه ګډ کار وکړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورې بې باورۍ په دې برخه کې د پرمختګ مخه نیولې ده. د افغانستان د پوځ یوه پخوانی جنرال امرالله امان بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د باور رامنځته کېدو لپاره باید د سیمې په کچه خبرې وشي. افغانستان ته شایي چې له پاکستانه پوښتنه وکړي چې بلاخره څه غواړي، موږ باید څه وکړو او هغوی باید څه وکړي. هیله لرم چې د ملګرو ملتونو یو منځګړی پلاوی به کار وکړي او یو سیمه ییز کنفرانس به جوړ سي چې په دې اړه پرېکړه وسي او پاکستان وپوهېږي چې سیمه او نړۍ یې په ټولو غلطیو پوهېږي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې د القاعده د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې د ځانګړو ډلو حقاني شبکې لشکر طیبه تحریک طالبان پاکستان د اسلامي دولت د خراسان ډلې او د ازبکستان د اسلامي تحریک په څیر افراطي او وسلوالو ډلو ځاله ده.
واوریدل چې په دې راپور کې مدا هم واوریدل چې د پینټاګون په وروستي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته سپارلې ده ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان اړیکې کمزوري دي او پاکستان قسم د ځینو سختریزو په ضد اقدام کړی خو د حقانی شبکې پر ضد لا هم اقدامات نه دي کړي. د پینټاګون په دې راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه همکاري ټینګار شوی خو په عین حال کې په افغانستان کې د هند رول ستایل شوی دی. په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړتیا تر سرلیک لاندې د امریکا د دفاع وزارت په دې راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلې د افغانستان پر حالاتو د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو اغیزو ته هم اشاره شوې ده. تفصیلي اجمل اندافروي
په ریپورت کې سربیره پر دې چې د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ همکاري د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره مهمه بلل شوې، هندوستان هم په سیمه کې د افغانستان تر ټولو باوري شریک او د افغانستان د پراختیايي پروژو لوی تمویلونکی بللې. په راپور کې ویل شوی چې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې پالیسی له هندوستان غواړي چې په افغانستان کې له نړیوالو هڅو سره مرسته زیاته کړي او د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره د هندوستان د لا ډیرو اقتصادي، طبي او غیر نظامی مرستو هرکلی کوي. د پینټاګون په دې رپورت کې د سعودي عربستان په اړه ویل شوی چې افغانستان له سعودي عربستان څخه د مادي مرستې پر ځای په اسلامي نړۍ کې د دې هیواد مذهبي موقف ته په پام سیاسي ملاتړ غواړي. رپورت سیاتوی سره لدی چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې شامل دی خو سعودي په تاریخي توګه افغانستان سره مادي او مالی مرستې نه دي کړې او تر ډېره افغانستان ته د ایران سره د رقابت د یو ډګر په سترګه ګوري. دا پینټاګون رپورت په افغانستان کې د ایران د رول په اړه وایي چې ایران لا هم ډیره هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ او د امریکا نفوذ محدود کړي. د امریکا د دفاع وزارت په دې رپورت کې دا ویل شوی چې ایران طالبانو تایوان د اعظم لاټړ برابروي او ظاهرا خپل دام لاټړ د داعش د وسلواله ډلې د پراختیا د مخنیوي په نوم توجیه کوي. دا رپورت په وینا له طالبانو سره د ایران رسته د افغانستان د حکومت باور ته زیان رسوي، په سیمه کې بي ثباتي زیاتوي او د ستراتیژیکو همکاریو له موافقو سرغړاوي دی. پینټاګون په دې رپورت کې د روسیې په اړه وایي چې روسیه په افغانستان کې د ترهګرۍ او د نشه یي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښیي خو له هغې وروسته چې روسیې له طالبانو سره د تماسونو لرل تایید کړي د افغانستان او روسیې اړیکې زیانمنې شوې. رپورت زیاتوي چې روسیه په افغانستان کې د امریکا د اهدافو په اړه ناسم معلومات خپروي، له طالبانو سره اړیکې پالي او د منځنۍ اسیا پر هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا او ناټو له هڅو سره د مرسته نه کوي. رپورت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي توګه د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د وسلوالو سختریزو د فعالیتونو او د دوی هیوادونو ته د دې فعالیتونو د احتمالي پراختیا په اړه لري.
زموږ شخله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ل دې وروسته هر بهرنی الوتکه د افغانستان فضا ته تر داخلي دو مخکې باید د افغانستان له حکومت اجازه وغواړي. د ولسمشر غنی تقنینی فرمان په دې اړه د ولسی جرګې له لوري تصویب شو. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیمرانی کوي.
په دغه فرمان کې پرته له اجازه د بهرنۍ هوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو د مخنیوي او د خاورې د بشپړتیا او ملي امنیت موضوعګانې روښانه شوې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل
فرمان تقنینی تنظیم له یولسو سرو کارتونو سره فرمان د رایو په اکثریت تصویب شو.
د دغه فرمان د تصویب لپاره د شنبې په ورځ د ولسی جرګې نصاب 113 و. د نورو هیوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو اړوند د ولسمشر فرمان د کابینې له تایید او په عدلیې وزارت کې تر خپلو قانوني پړاوونو وروسته د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول شوی و. دا فرمان په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا تصویبیږي چې په خاطر دې د افغانستان په فضا کې د بهرنیو پوځي الوتکو د پروازونو په اړه یو لړ خبرونه خپاره شوي وو. د جرګې غړو وویل په ځینو مواردو کې کله کله ځینې ناپیژانده هلیکوپټر افغانستان ته ننوتي او وسلوالو مخالفینو ته امکانات او تجهیزات برابر کړي دي. سو میاشتې مخکې د لوګر ولایت د ازرې په ولسوالۍ کې د پاکستان د یو پوځي هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې په اړه هم خبرونه خپاره شوي وو. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان د ولسی جرګې لخوا د دغه فرمان تصویبول یو ښه او پر ځای اقدام ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض وایي د نورو هیوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو د تنظیمولو د فرمان پلي کیدل د ملي ګټو لپاره مهم دي.
دا فرمان ډېر مؤثر دی او په حساس وخت کې لکه څنګه چې ضرورت و رامنځته سو. تعامل دی په نړیوال او بین المللي نورمونه دي چې هر تیاره چې یو فضا ته د یو هیواد داخلیږي یا هلته نشست کوي او یا عبور کوي باید اجازه یې قبلي ولري.
ښاغلی عارض وایي د دغه فرمان له پلي کېدو سره به د هغو بهرنیو هلیکوپټرو د تیرېدو او کېناستو مخه ونیول شي چې پخوا تر دې پرته له اجازې افغانستان ته ننوتل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د 203 تندر قلی اردو مسؤلان په جنوب ختیځ حوزه کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او فعالیت خبره کوي. دغه قلی اردو قمندان شورګل ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه بهرنی جنگیالی له شواهدو او اسنادو سره نیول شوی هم دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د 203 تندر قلوردو مسولین وایي د طالبانو حقانی شبکه او القاعده ډلې ترڅنګ بهرنی جنگیالي هم په جنوب ختیځو ولایتونو کې ګواښونه کوي. د دغه قلوردو قمندان شورګل ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې پاکستانی، ازبکي، چچنیایي او د ځینو نورو هیوادونو جنگیالي په یادو سیمو کې شته چې یو شمېر نیول شوي هم دي. نوموړی په دې اړه وایي
ما سره سند شته ده په تیر هفته کې موږ په لوګر ولایت کې اجر ولسوالۍ کې لاستنه د چچنایانو اتباو چې موږ نیولی دي او موږ سره اسیر او دا موږ عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم کړی دي. خو موږ خو پاکستانیان دلته چې شواهد لرو مثبت چچنیایي او دغه خلک خو موږ دولت ته تسلیم کړی دي.
د نوموړي په خبره یاد جنگیلیان کابل ته څیرمه د لوګر ولایت کې فعالیت لري. افغان حکومت هم تل ویلي چې افغانستان د جګړې په ډګر کې له شاوخوا شلو کورنیو او بهرنیو تروریستي ډلو سره مخ دی. له دې وړاندې په شمال کې د شاهین قلی اردو مسؤلینو هم په شمال زون کې د داعش ډلې په لیکو کې د بهرنیو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د اتباعو په اړه ویلي وو. د جوزجان د درزاب ولسوال هم په دې وروستیو کې ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې د دوو ښځو په ګډون 12 الجزایري او 4 فرانسویان لیدل شوي دي. داعش ډله القاعده شبکه حقانی شبکه د طالبانو تحریک د ازبکستان اسلامي جنبش لشکری طیبه لشکری جنگوي چچنایي جنگیالي هغه تروریستي ډلې دي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د فعالیت پراخیدل د اندېښنې وړ بولي او پر وړاندې د حکومت د جدي مبارزې غوښتنه کوي. دغه کمیسیون غړي شکیبا هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خب اگر اینجا اگر داعش است اگر گروه های دیگه تروریستی بودن داخل افغانستان شدن اون موضوع جداگانه
که داعش او یا بهرنی جنگیالی دلته حضور لري دابل بحث دی. خو باید پولی مو ټینګي او د دوی د تګ راتګ مخه مو نیولای وای چې له بده مرغه دغه کار نه دی شوی.
کار صورت نگرفته.
میرمن هاشمی وایي که په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او فعالیت مسله جدي ونیول شي او پر وړاندې رښتینی مبارزه ونشي خای دغه هیواد د تروریستي دلو په مرکز بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ څېړنې ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ښاروالیو د رضایت اندازه زیاته شوې ده. دغه بنسټ چې د هیواد د نهو ښاروالیو د کارونو په اړه ښاریان پوښتلي، د خلکو د رضایت کچه شپوش پینزوس شي. په دې موضوع یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان په نهو ښارونو کې د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې له ښاروالیو نه د خلکو د رضایت کچه 55% ده. د دغه بنسټ مشر اکرام افضلي چې د شنبې په ورځ یې د ښاروالیو د خدمتونو په اړه د ترسره شوې سروې د وروستي راپور نتیجې له رسنیو سره شریکولې وویل، چاریکار لومړی، هرات دویم او مزار شریف دریم مقام ګټلی دی. دی وایي ګردیز د دغه جدول په اخر کې او د کابل ښاروالۍ چې د تېر کال په پرتله د خلکو 40% ډېر رضایت ترلاسه کړی لا هم په اتم مقام کې ده.
کې چې کومه سروې ترسره شوې ده د خلکو د رضایت کچه تقریبا 55% ده او خلکو چې کومې نمرې ورکړې دي مختلفو خدماتو ته دا 55% ده.
د شفافیت د څار بنسټ دغه سروې په کابل، جلال آباد، هرات، مزار شریف، کندوز، چاریکار، کاپیسا، بامیانو او ګردیز ښارونو کې یې کړې ده. د خلکو د شکایتونو اورېدل، د دوی مشارکت، د کثافاتو په ټولولو کې د ښاروالیو پاملرنه، اطلاعاتو ته لاسرسی، حساب ورکونه او داسې نور هغه موارد دي چې خلکو نه یې په اړه پوښتنې شوي دي. د کابل ښاروالۍ چې په درجه بندۍ کې ډېره وروسته راغلې وایي د کابل خار ګڼې میراثي ستونزې، د خلکو لوړې هیلې، د زورواکو شتون او ګڼو خنډونو د دوی خدمتونه کمرنګه کړي دي. د ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی وایي دوی د ښار د وضعیت د ښه کېدو په هدف معیاري او بنسټیز کارونه پیل کړي، خو په ورته وخت کې دی د خدمتونو او پروژو په وړاندې د مافیایي چاپېریال خبره کوي. له دې ټولو سره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د خلکو د رضایت د کچې د لوړولو په هدف ښاروالان په ګڼو التزامي کارونو مکلف ګرځول شوي دي. د یادې ادارې د ښاروالیو مرستیال عبدالباقي پوپل غونډې ته وویل د خلکو رایو ته درناوی لري او دا کار د ښاروالیو ترمنځ سالم رقابت رامنځته کولی شي.
موږ څو اصله چې د جناب افضلی صاحب څخه واورېدله موږ واقعا هم متوجه کړلو او هم امیدواره کړلو. هغه مسلکي تحلیل چې دی کړی دی نو واقعا هغه صلاحیت هغه د نمردهی کارتونه چې هغه ته سکور کارت وایي چې په اکثرو مملکتو کې رایج شوی دی، خو خوشبختانه افغانستان هم دغه مسیر ژر تر ژره واخیستی.
له دې سره خلک وایي د ښاروالیو خدمتونه په ځانګړي ډول د کابل ښاروالۍ فعالیتونه په سیاسي او امنیتي وضعیت اغیز لري او خلکو ته هیلې وربخي. د زلمی په نوم یوه صنعتکار ازادي راډیو ته وویل ښاروالۍ که د خلکو د لومړیتوبونو او مشورو له مخې پروژې پلې کړي دا رضایت به لا ډېر شي.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. سالم محمد لوستي او مهم ټکي در اوروي.
کاناډایي آنلاین خبرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز پرون د افغانستان د وریښمو لارې په اوږدو کې د لرغونو ساحو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: استخباراتي او تجارتي سټلایټونو په افغانستان کې د وریښمو لارې په اوږدو کې ګڼې لرغونې ساحې موندلې چې اوس د وسلولو طالبانو لخوا ورته خطر پیښ دی. د خبرونې لیکوال زیاتوي د سټلایټونو په تصویرو کې په 14مې پیړۍ پورې اړوند تر 100 زیات کاروان سرایونه ښکاري چې یوه زمانه د وریښمو لارې مسافرو ورڅخه ګټه اخیستله. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي دغه نوې موندنه د زړو او ورکو امپراتوریو داستان بیانوي چې یو وخت په دشتو پوښل سوي افغانستان کې له رنګ او رونق څخه برخمن و. د راپورونو له مخې په دغو نویو موندنو کې د وریښمو لارې ساحې هم شاملې دي چې حتی 2000 کاله مخکې سلګونو مسافرو هلته شپې سبا کولې. د اوبو لګونې لرغونی سیستمونه یې درلودل. ساینس مجلې راپور ورکړی چې د امریکایي او افغان څېړونکو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې دغه نوي کشفیات سوي چې د افغانستان د لرغونو میراثونو د نقشې د ترسیم مشارکت نومیږي. د مقالې په دوام راغلی دغه پروژه د 2 میلیون ډالرو په ارزښت ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تاسیس کړي او لرغونپوهانو ته چانس ورکوي په لورو پرتو سیمو کې د افغانستان د لرغونپوهنې مشخصات په خوندي ډول مطالعه کړي. نړیوال بانک پرون شنبه په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د متخصصو کارکوونکو استخدامولو په تدارکاتو کې د اصلاحاتو هڅې چټکې کړي دي. د لیکنې په پیل کې ویل سوي د افغانستان په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د ملکي خدماتو او دولتي تدارکاتو د اصلاحاتو په توګه د ظرفیت جوړونې د ملاتړ په هدف دغه پروګرام مخکې روان دی. نړیوال بانک لیکي په پام کې ده د 2018 نه د کال تر پایه پورې 200 ښځې او نارینه چې پر شرایطو برابر وي په بیلابیلو ادارو کې په دندو وګمارل سي.
د کونړ بیځای شوی اوسیدونکي وایي چې لا هم په دغه ولایت کې د دوی پر سیمو د پاکستان له لوري راکټي بریدونه کیږي. له یو شمېر بیځای شوی سره د افغاني سری مشت ټولنې لوري مرسته شوې دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د سری مشتې د ریاست د نشراتو مدیر عالمزیر ظاهر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرور او شلتن ولسوالیو کې د پاکستانی او توپچی بریدونو په وجه درې سوه نوي کورنۍ بې ځایه شوې چې دوی په لومړۍ سروې کې همدا شمیر تثبیت کړی چې اوس پرې مرستې ویشل کېږي.
مونږ د بې ځایه شوو خلکو سره شپاړس قلمه خوراکي او غیر خوراکي مرستې کړي. مونږ درې سوه نوي کورنیو ته مرستې توجه کړي چې په دې کې درې سوه پنځلس کورنۍ د شلتن ولسوالۍ وي او پنځه اویا کورنۍ د مرور ولسوالۍ چې لرې ساحونه را بې ځایه شوي هغو ته مرستې.
د شلتن ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکي چې د سرې میاشتې لخوا مرسته شوي مواد یې مخې ته پراته وو ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستاني ځواکونو د پرله پسې توپچي بریدونو له امله کډو کولو ته اړ شول. د دولت له مرستو خوښ دي خو غواړي چې څومره زر کېدی شي د پاکستاني پوځونو بریدونه بند شي او دوی خپلو سیمو ته ستانه شي.
زما نوم د عبدالجان سواده د ګرګ یو. د دې سرې میاشتې مرسته راسه وشوه او په موږ باندې د پاکستان توپونه را روان دي ډېر زیاته راغلي وو. د خپلو خپلوانو سره یا د چا په کور ورننوتي وو او مالونه ورسم په هغه پانټه کړي دي. نو د سرې میاشتې والو نه موږ راځي وو.
نوم مې غنیجان دی، شلتن ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د پاکستان سرحد ته نږدې په دغه ځای کې وو د پاکستان توپونه راتلل. مهاجر شو او ښکته رالو شلتن او وړې بېلې په دې ځینو کې اوسېدلو.
عالمزیر ظاهر وایي کومې کورنۍ چې د دوی له سروې وروسته د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي هغوی ته به هم مواد برابر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې له ایران سره له ډیپلوماتیکو چینلونو د ستونزو د حل هڅه کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی اوروي.
د امریکا دفاع وزیر جم ماتیس په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم او په لبنان کې د حزب الله له وسلوالې ډلې د ایران د ملاتړ غندنه وکړه. ماتیس چې په پینټاګون کې خبریالانو ته معلومات ورکول څرګنده کړه چې واشنگتن به له تهران سره له داسې لارو پر مخ ځي چې له ډیپلوماتیکو چینلونو تنظیم شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې داسې دقیق شواهد لري چې څرګندوي چې تهران په یمن کې شیعه حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي. نیکی هیلی وویل چې د ایران کار د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک تیری دی، خو د امریکا دفاع وزیر خبریالانو ته وویل چې هغه شواهد د واشنگتن له لوري ایران ته د پراخ پوځي ځواب ورکولو سبب نه شي کېدلی. نیکی هیلی په هغه وسلتونکو چې د امریکا دفاعي چارواکي د وسلو پرزې او ټوټې نندارې ته وړاندې کوي د ایران په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وویل هیڅ پوځي اقدام په پام کې نه لري او له همدې امله د امریکا پوځي جنرالانو نه بلکې د ملګرو ملتونو سفیر نیکی هیلی په هغه ځای کې چې وسلې ننداره ته ښودل کېدې خبرې کولې. نیکی هیلی وویل یو راکټ چې د نومبر په صدره مله یمنه د سعودي عربستان خاورې ته ورته غول شوی او هم د ایران ساختو.
In Yemen what we're also seeing is activity
موږ یوازې په یمن کې د ایران د فعالیتونو شاهد نه یو، بلکې موږ دا فعالیت په لبنان، عراق، سوریه کې هم ګورو او موږ کولای شو چې ټول څرګند کړو او نور شواهد به هم وښودل سي. ډېر زیات نور خواشینونکي شواهد هم سچې نړیواله ټولنه به ورته وګوري او به پوهیږي چې ټول څومره خطرناک دي. خو د امریکا دفاع وزیر وویل د نیکی هیلی هدف د منځني ختیځ په څو سیمو کې د ایران د لاسوهنې په اړه د داسې شواهدو ښودل و چې ټولو خلکو لیدلی شوای. د ماتیس په وینا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر داسې خبرې او د څرګندو شواهدو د وړاندې کولو هدف دا و چې نړیوال وګوري چې ایران د منځني ختیځ په څو بحرانونو کې لاس لري.
د هوا ککړتیا په کال کې د 6 میلیونه انسانانو د مړینې سبب کیږي. د هوا ککړتیا مختلف ډولونه لري. تر ټولو مضر ډول یې په هوا کې د مایکروسکوپي ذرو موجودیت دی. دا ډول ذرې تر ډیره د لرګیو د سوځولو، ترانسپورتي، صنعتي او زراعتي فعالیتونو له کبله رامنځته کیږي. خو تر ټولو خطرناکې ذرې هغه دي چې د تیلو په تیره بیا د ډیزلو د سوځولو په نتیجه کې هوا ته خپریږي. دا کوچنۍ او اکثرا زهرجنې ذرې د انسان تنفسي غړیو لکه سږو ته سرایت کوي او بیا له وینو سره ګډی شي. د نایتروجن اکساید په نوم ګاز هم د هوا په چټلتیا کې مهم رول لري. نایتروجن اکساید د موټرونو په انجن او جنریټرونو کې په لوړه درجه له حرارت څخه رامنځته کیږي. دا ګاز چې له دوړو او لړې سره یوځای شي نو نایتریک اسید ورڅخه جوړ شي چې برونشیت او نورې ناروغۍ زیاتوي. په مجموع کې په هوا کې ککړې ذرې سږو، سترګو، هاضمه جهاز او حتی اعصابو ته زیان اړوي. د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګ او حقیقت سره. خو اوس چې اته بجې او دېرش دقیقې دې توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت د جګړې په میدانونو کې د افغان ځواکونو د بریو ستاینه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې سوله وکړي او سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي. د افغانستان ولسمشر د ننګرهار د خوږیانیو ولسوالۍ له قومي مشرانو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د په عین حال کې دفاع وزارت امر وکړ چې دا سیمه له وسلوالو سخت دریځو پاک کړي. د جوزجان د قوشتېپه او درزاب ولسوالیو لسکونو به کورشوی خلکو پر حکومت ژغ وکړ چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د فلسطینی ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح ګوند له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. د جرمني د کورونی چارو وزیر وایي هیواد یې اټکل کوي چې سږ کال به تر 40,000 لږ پناه غوښتونکي دغه هیواد ته ورشي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال جرمنی ته 2,80,000 پناه غوښتونکي ورغلي ول. د اروپایي هیوادونو یو شمېر شي اړخ سیاسي مشران د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ راغون شول او اروپا ته پر غیر قانوني او ډلې زو مهاجرتونو سخت انتقاد وکړ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس هم دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په ټولنیزو شبکو کې د بلک میل په اړه خبرې کوو چې نن سبا یې ډیر خلک اندېښمن کړي. و باورئ چې خلک څنګه بلک میل کیږي او څنګه یې پټ اسناد، خبرې، عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرېږي.
یوه طبقه چې دغه وسایل په لوس کې دي محروم دي.
ځوانان څنګه کولای شي له بلک میل ځان وساتي؟
دا خوندي دي، اما دا داسې خوندي دي چې دا د پاسه نه ټول قتل کیږي.
ځینې وخت څوک راځي زما د فامیل عکسونه دي په یو مسار آی ډی باندې خپره شوي دي او دغه راته ریپورت کوي چې دغه حساب بند شي. هغه سره همکاري کوو.
دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې مسودانیازه وړاندې کوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هر ورځ د بلک میل په ګډون د ټولنیزو سایټونو لارې د خلکو د زورولو شکایتونه ترلاسه کوي. د دې وزارت ویان نجیب ننګیال آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې په داسې قضیو کې دوی یوازې تخنیکی مرسته کولای شي، خو حقوقي مسایل باید د محاکمو لارې حل شي.
درقام په اړه نه شولې. البته دغه دوسی راځي وخت په وخت باندې په ورځني ډول هم راځي، په نه کې هم داسې قضیه راځي. د ځین وخت د یو کس په نوم باندې جالي صفحه جوړه شوې، ځین وخت څوک راځي زما د فامیل عکسونه په یو مسار آی ډی باندې خپره شوې دي او دغه راته ریپورت کوي چې دغه حساب بند شي. هغوی سره همکاري کوو په دغه برخه کې. البته ادعا چې څوک وکړي هغه باید محکمې کار دی چې مجرم ته رسیدګي وشي، هغه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی. هغه کې موږ یوازې تخنیکي همکاري کولی شو که هغه د اشخاصو له لوري څوک راشي عریض شي او کم دغسې قانوني او عدلي او قضایي ارګانونه عریض شي، موږ د هغوی سره همکاري کوو.
بلک میل هغه عمل دی چې په جنایي جرمونو کې حسابېږي. بلک میل کوونکی د خلکو د پټو اسنادو په پیدا کولو سره هغوی ګواښي، پیسې ترې غواړي ژباړي او یا هم نورې تمې ترې کوي او یا هم د یوه کس د ټولنیز موقف د زیانمنولو په خاطر له هغه داسې خبرې عکسونه او ویډیوګانې په مستقیمو او یا غیر مستقیمو لارو اخیستل کیږي او بیا خپرېږي. په ټولنیزو شبکو کې بلک میل کله په چلول سره کیږي، یعنې له مستعارو اکاونټونو څخه استفاده کیږي او مقابل لوری دې ته اماده کوي چې خپل محرم مسایل او اسناد د چټ له لارې ورسره شریک کړي او کله هم د هیک کولو یا د بل اکاونټ ته له ننوتلو وروسته د هغوی له چټونو عکسونه اخیستل کیږي او وروسته خپرېږي. افغانستان کې هم اوس مهال ډیر شمیر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي چې کله ناکله په همدغو شبکو کې د دوی د بلک میل کیسې هم راوځي. یو شمیر ځوانان چې د داسې قضیو شاهدان پاتې شوي په همدې اړه راته غږیږي.
نوم یې ساجد بهار ده، داسې شناخته ملګري چې یو شخص غوښتل چې فرضاً یو موقف ته ځان ورسوي، نو هغه ملګري ونه غوښتل چې دغه سړی په اسلام موقف ته ورسیږي، د مستعار اکاونټ نه استفاده وکړه چې د جنۍ په نوم یو اکاونټ ورته جوړ کړ، نو هغه خپل جنسیت یې په اسلام یو نه یو شکل ورته بدل کړ. نو هماغه کس په اسلام ځینې عکسونه ورلیږلي وو، ځینې لوڅ تصویرونه یې ورلیږلي وو، نو هماغه کس دوی سره بلک میل شو، هماغه عکسونه بیا بیرته فیسبوک ته او نورو ټولنیزو شبکو ته راووتل چې هماغه کس اوس هغه له ځای هم تلی دی، ورک شوی دی، نو هغه موقف خود لاسته رانه وړ.
زمانم سمی علی خیل ده. د بلک میلینګ په اړه به تاسو دومره وایم چې هغه لومړي سره کې چې ما کله فیسبوک او ټویټر دا شنه استعمالول، نو هغه وخت کې دغه سي هغه شوی را باندې چې مطلب خلکو میسجونه ته کول د مسار او اکاونټونو نه چې غیر اخلاقی تصویرونه او ویډیوګانې را نوښته چې هغه کار ما ونه کړ. او اوس چې ګورم د خلکو ځینو خلکو نه غیر اخلاقی تصویرونه ویډیوګانې میډیا ته راوتل، نو اوس خوشاله یم چې دغه سي ما ونه کړل.
خبر ہمیشہ
ځوان لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وای ټولنیز محرومیتونه هم په افغاني ټولنه کې سبب کیږي چې ځوانان په اسانۍ بلک میل شي. هغه زیاتوي کله چې ځوانانو ته د نجونو له اکاونټونو څخه د دوستۍ بلنې ورځي، به له دې چې وی پیژنې منی یو هر ډول خبرې په چټکی ورسره کوي.
یو طبقه چې دغه وسایل په لوس کې د محروم دي د مختلفو نگاهونو، هغه ډیر زر غلطیږي او زر خپل روزونه شریکوي او دغه سی خبرې په د کمیونیکیشن په دې وسایلو کوي چې هغه مناسب نه وي. بل ډله داسې ده چې هغه بیا بد اخلاق دي، هغه د خلکو شخصي حریم په پام کې نه نسی، فکر کوي چې موږ باید ټول روزونو نه خبر شو او هیڅوک نه پریږدي چې محفوظ وي. دغه دوه ستونزې دي چې په افغانستان کې د بلیک میلینګ ته یا د کمیونیکیشن د وسایلو غلط استعمال ته لور برابر کړی.
د ټولنیزو شبکو نه خوندیتوب او له ټکنالوژي سره نه بلدتیا سبب شوی چې خلک په ځانګړي توګه ځوانان په اسانۍ باور وکړي او خپل محرم مسایل له نورو سره شریک کړي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد نعیم وایي ټولنیزې شبکې خوندي نه دي او باید په کارولو کې احتیاط وشي.
دوی داسې فکر کوي چې د دې پاسورډ یوازې ما سره ده او دا خوندي دي. دا داسې نه ده ځکه کوم شخصي چټونه کړي په دې کې ده چې دوی یو بل ته خپل عکسونه لیږلي او د دې اکاونټ حق شي او یا دغه اکاونټ حق شي. کوم مسیجونه دوی کړي دغه نه شارټ سکرین اخیستل کیږي او هغه راوځي.
په ټولنیزو شبکو کې خلک څنګه بلک میل کیږي، دغه کار ولې کیږي او څنګه کیدلای شي چې له بلک میل څخه ځان خوندي وساتي؟ په همدې اړه همایون هیواد د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساينس څانګې له استاد عمر فاروق هزاربوز سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي که څوک هیڅ کړي چې بلک میل کیږي څنګه ځان ترې ساتلی شي.
د دې لپاره بهتره لار دا ده زمونږ ځوانان زیاتره مستعار اکاونټونه اډ کوي، نو اول خو د دې مخنیوي وکړه د نه اډ کوي. دویم لار دا ده که چېرته داسې واقع وشي او شویم دی مسره ډېر داسې ملګري مشته چې داسې واقع وسره شوي، ښه لار دا ده چې هغه اکاونټ ډایرکټ فیسبوک ته رپورټ شي. که چېرته دغه اکاونټ زیات رپورٹ شي، یعنی د لسو نه نیولې تر شلو کسانو پر رپورٹ شي، نو غوی کولای شي چې هغه اکاونټ بند کړي. خو سوال دلته درازي کې چې تا اکاونټ بند شي نو ویډیو خودغه په موبایل کې ده. د دې لپاره په وزارت داخله کې خاص یو ټیم موجود ده په نامه د بایومټریک ایم وای. دا غوی سره د سي الیش ته د سي ډیوایسونه شته ده چې کله هم د سي اکاونټ یا د سي معلومات څوک بلیک میل کوي یا دغه اختطاف مسلې چې راځي، هغه ډایرکټ کولای شي دغه موبایل موقعیت یا دغه ځای موقعیت یا دغه موبایل چې د چا په استعمال کې دغه
کول شي هغوی سره رابطه ونیسي. که چېرته داخل د افغانستان دغه حال دی، که چېرته داخل د افغانستان نه وي نو بیا د همدې ایم او آی د لارې، د وزارت داخلې د لارې، د دغه انټرپول پولیس سره دوی رابطه نیولی شي او دقیقا هماغه اکاونټ هماغه کس تسکیر کولی شي. دغه بهترین لار دی.
څنګه کیدلی شي چې بالکل یو څوک له داسې قضیو سره مخ نه شي، یعنی مخکې له مخکې هم یې اکاونټ خوندي وي او هم دغسې مسایل یا دغسې خبرې ونه کړي چې هغه وروسته بیا دته جنجال جوړ کړي او بلک میل شي؟
که زه اکاونټ کې خپل د فیسبوک اکاونټ کې زه څوک هم ایډ کوم تر سوی چې معلومات پوره نه وي، چې مثال څوک ته چیرته وظیفه لري یا ونه پیژنم نو زه نه ایډ کوم. بهترین کار هم دا دی که بیا هم چیرته داسې کسان چې هغوی ته ریکوست استول کیږي او هغوی وایي چې یاره زه مشهور کس یم یا ماته ریکوست راځي زه اکسپټ کوم، نو بهتره لار دا ده چې د خپل اکاونټ معلومات، یعنی چې دا کوم اکاونټ منه دغه د ایمیل جوړ کړی باید دا چاته نخ کړی، یو سوچ وینه دي چې ډیر عادي شونه دي، خو د دې د لارې مکمل د فیسبوک اکاونټ هک کیدلی شي. کله چې موږ پاسورډ ریسیټ کوو هغوی دغه درې سرور سوال کوي، یو ستاسو ایمیل دی، تلیفون شمیره ده او تاریخ د پیدایش ده، نو باید دا درې خود اول پټوي بالکل د چاته ښکاری نه، او دغه نه بغیر په فیسبوک کې سکیورټي ډیره ټایټ ده، نن سبا ډیره سخته ده. لکه موبایل ویریفیکیشن شو چې موبایل ستاسو موبایل ته کورځي لاګین کیږي، دغه شونه چې پیان چې هیڅ مشکل نشته، هیڅ ستونزه نشته، فیسبوک ډیر سکیور ده، یعنی ډیر محفوظ ده د نورو ویبسایټونو نه.
دغه سینورې ټولنیزې شبکې هم شته دي، نو په هغو کې څنګه کولای شي د خوندیتوب دغه ټکو ته پام وکړي؟
وایبر، واتساپ هغه همیشه په نمبر باندې جوړیږي، نو هغه خو فیک نشي کېدلی، یعنی خامخا د دې تر شا څوک شته دی. په هغې کې یعنی مهم شی دا دی چې تر څو کس ونه پېژنې چټ ورسره مه کوئ، تر څو چې کس ونه پېژنې. او بل په هغې کې د خوندیتوب دپاره موږ سره ټو سټپ ویریفیکیشن موجود ده، چې حتی د دنیا یعنی ډېر قوي استخبارات هغه ته لاسرسی نه لري، نو هغې کې داسې الګوریتم استعمال شوی دا څو ورځې مخکې په افغانستان کې په همدې وجه بند شوي هم و. په هغه کې که انسان چا سره خبرې وکړي، چا سره چټ وکړي، هغه مکمل سیکیور دی، نه څوک ورته لاسرسی پیدا کولی شي او نه هغه هک کیږي. بهتره طریقه دا ده که انسان کله هم چا سره چټ کوي یا داسې خصوصي یا پرایویټ چټ چا سره کوي یا عکسونه لیږي، نو که چېرته عکسونه ولیږي باید ډایرکټ ډیلیټ شي، پس د هغه کنورسیشن د هغه کس سره باید ډیلیټ شي. نو که د دواړو طرف نه ډیلیټ شي ریکارډ هیوځي کې هم نه پاتې کیږي. دا بهتره طریقه ده یو انسان وایي چې زه اوس مجبور یم چې زه دا ټولنیزه شبکه استعمال کړم، باید زه دا ډیلیټ کړم. د خوندیتوب به زه درته وایم چې دا خوندي دي، اما دا داسې خوندي دي چې دا د پاسه نه ټول کتل کیږي، چې اکثریت وخت کې دغه خلک په موبایل کې اپلیکیشن انسټال یا پروګرامونه انسټال. په دغه پروګرامونو کې موږ یو آپشن لرو په نامه د پرمیشنز، یعنی اجازت، او دغه اجازت ډیر مهم رول ادا کوي. فرض مثال اوس فیسبوک ستاسو د ټلیفون زنګ ته هیڅ اړتیا نه لري چې هغه ته تاسو اجازه ورکړي چې دی زما کانټیکټس استعمال کړي. زیاتره خلک دي ته اجازه ورکوي. فیسبوک ستاسو د لوکیشن سره څه کار لري؟ ستاسو موقعیت سره. ډیر خلک هغه ته اجازه ورکوي. همداسې ستاسو د فیسبوک د کال ډیټیلز چاته چې تاسو زنګ وهئ روزمره، دغه مکمل هلته اجازه ورکول کیږي. یعنی ما داسې ډېر اکاونټونه لیدلي چې هغه هک شوي بعد د هک کېدلو نه د هغې د میسیجونو ریکارډ، د هغې د ټلیفون ریکارډ، د هغې د هر یو شي څومره منټه چا سره خبرې کړي په ټلیفون باندې، نو تاسو سوچ وهئ. نو هغه اجازتنامې یا هغه پرمیشنز که چالانې یا اجازه ورکړل شوي، بیا خو چې څومره تاسو سکیور سئ هیڅ فایده نه لري.
د ډاکټر درمل په وینا په دې خاطر چې د بلک میل قضیه کمی شي، یو ډله خلک باید د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړي او د چا په شخصیتو پسې ونه ګرځي، او هغوی چې نه پوهیږي باید د ټکنالوژۍ په سم استعمال ځان پوه کړي.
یو ډله باید د بلدتیا زیاته کړي، د کمیونیکیشن د وسایلو سره سم ورسره بلد شي، محفوظ استعمالی وکړي او منطقي استعمالی وکړي. بله ډله باید په اخلاقي لحاظ دومره لوړ شي چې د خلکو شخصیت ته، د خلکو حریم ته احترام وکړي. زموږ ټولنه بحراني ده او د دې وسایلو سره نه وي بلد شوي. ورو ورو به موږ د دې اخلاقو سره هم بلدیږو، دې ته به قوانین جوړیږي، دغه جرایم به هم څیړل کیږي. خو تر هغه پورې چې قوانین عملي کیږي، حاکم کیږي په ټولنه کې، باید خلک د نورو ازادۍ ته، د نورو حریم ته احترام وکړي، او ځوانان احتیاط وکړي په منطقي ډول استعمال کړي.
ورځ تر بلې ډیری ځوانان د ټولنیزو شبکو کارولو ته مخه کوي، خو دغه شبکې باید داسې وکارول شي چې ګټورې تمام شي نه تاواني. که تاسې هم په سم ډول وکاروئ، خپل خوندیتوب ته پام وکړئ، د بلک میل له خطره به لرې وئ.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګې دا خبرونه هم دلته پې تر رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارم.
خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامت کنید
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
سلامونه د برېښنا او د ځمکو کمښت د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بېلابېلې ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې پرې غږیږو نن مو په خپرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اتاق رئیس شیرباز کمینزاده میلمه ده هیله ده د دې خپرونې تر پایه را سره واوسئ کمینزاده صاحب تاته هرکلی وایو که پیلې له دینه وکړو چې د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي له تېرو څو کلونو را په دېخوا څومره ورته رسیدګي شوي او څومره حل شوي دي
ګوره داسې موږ افغانستان اول خو تستاسو نه مننه کوم د تاسو د راډیو نه مننه کوم اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په یو ډېر بد حالت کې قرار لري له بعد مرغه ما په وار وار ویلي چې په تېرو او په یو نیمه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل له بعده مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دې کې چې موږ په خپلو پښو روان شو په دې بخش کې د افغانستان حکومت د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی صنعت هیڅ نه وه رشد ورسره ونه کړو صنعت چې کوم رشد کړی دا د افغانستان د صنعتکارانو خپلې حدسه او هاند دی ځکه یو مثال یې زه درته وایم هیڅ نوع امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نکړل شو حتی بیلانس مو ورکول او مالیه مو ورکول مواد بالمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو موږ دی و کمونیستی سیستم نراغلو یو پیشرفته اقتصاد سیستم تا یاد اقتصاد بازار سیستم تا دلتا یو ستونز راغل تصدیان از مون خطش مشوله نو پا دقی که دولت چنگا چه شاید و باید و دوتا جهت ورنه شوی کرای دیده پا نتیجه که چه مشکل راغل پا آخر وقتی کردی صاحب که مون تشخیص وکو تقریبا دریز رفا بی که پسر تا سر ده افغانستان که ده صنعتکاران و پا حیات ساوهن آن دا ایجاد شوه دلتا کله چه وروسته دیدینه او حس نوا کمک هم ورسوانه شو ما در طرد وکا چه 15 صنعتی پابلیکو تا دولتی لمزه که ورکره شوه میاری پارک جور شو نورتول پارک پا شکل بانده ده پولی چرخی صنعتی پارک و صنعتان صنعتکاران پا کار شو ورو 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 پابلیکره جوری کره وروسته دیدوی دولت ده ذهنیت پیدا شو اقا ذهنیت هم ده افغانستان صنعتکاران مو ورکا ده زیاد تلاش به نتیجه که دولت هم دیتا کنوینس و آماده که چه دولت هوایی چه وس خود تل تل ده کمکونه خو نشته وس باید صنایع ته تاسو توجه مخکې کړی و صنایع ته باید تاسو توجه وکړئ هغه مغه وو چې د کرزی صاحب د حکومت په آخر کې دولت ته متوجه شو خپل رئیس جمهور متوجه شو د شورا عالی اقتصادی جوړ کړ په کې موږ صنعتکارانو ته عضویت راکا او بیا موږ خپل پیشنهادونه د سره شریک کړ ته دې نه پوري چې تقریبا څلور کاله بکی په دغه څلور کلونو کې واقعا د نظر ور کار شوی تاور دی مثال ولس موانع وی د صنایعو په مخ کې چې دا موږ ته ایجاد شوی وی موږ نشوای کولای چې دغه موانع په وجود سره موږ مخ کې ولاړ شو په تاور دی مثال بل مثل تولیدات و تعرفه په بل مثل موږ به خام مواد را وړلم 50% محصول به ورکوو کبم په خام مواد دی غوښی را وړلم 50% محصول به ورکوو دا عجز شو دا پیشنهاد اول موږ وکړو دولت سپدی کې 300 قلم مواد کارت او پورته تعرفه می جوړه کته نو سه جستم ک چولی نه مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان جوسو نه رتل دا یو دم چې کله د کوکولا او د نور کمپنیونی جوړ شو په دې تعرفه مخ سالوي 500% تل وړکه هغه د چې تاسو وزګوري په بخش د مشروبات غیر الکلی کې کاملا د خود کې پای حالت ورسیدو
کمی زاده سه ستونزې په زینو برخو کې وی حل شي بي دي په ځنګل ډول په صنعتي پارکونو کې کوم ستونزې موجود وي مثلا د ننګرهار
صنعتي پارک ته د کندهار صنعتي پارک ته چویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون لامل ته لزګونی فابریکی په ټپه باندې ولاړې دمدا ډول د کابل صنعتي پارک دی او شمیر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي له تیرو څو کلونو را پدې خو اوس ورته څومره رسیدګي شوې
ګوره دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو د برق ستونزه لرو ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود د برق لرو هلته د موږ یو پارک د سارشایی جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی سرکونه یې ښه جوړ دي مځکه یې تقسیم شوې برق نشته برق یوه داسې مسله ده چې دا داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو پخپله په افغانستان که برق داسې راو هغه کړی شو په اصطلاح تولید کړی شو اوس دولت لاس په کار شوی چې څو بندونه جوړ کړو او انهار جوړ کړو چې هلته بند چې جوړیږي بیا بانک جانی هغو ته بجټ نه ورکوي داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسه چې د انهار او بندونه جوړ کړو خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتي برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتي برق ښوالی ده شو چې اوس نو کړه تنها د درونټې برق وو اوس د نغلو برق هم لږ لږ څه د سروبي نغلو برقم ننګرهار ته روان دی یعنی نسبت به سابق څناسد برق غم خوړل شوی اما در نه ده اوس اتل اس میگاواټه برق په ننګرهار کې دی خو مخ په ننګرهار کې ده اوس کته 50 میگاواټه برق هم ورکې په ننګرهار کې کم دی ځکه موږ صنایع دومره رشد کړای په کابل کې هم مادر طرز وکړو چې موږ 40 میگاواټه برق په در کالونو کې نشوای چلولای لی ازویات بو اوس موږ 40 میگاواټه برق یا 90 میگاواټه برق تقریبا ده اوس عملا په پارکوی صنعتي پولیچرخی کې استعمالو اما دولت نه غوړو چې 40 میگاواټه نورم راکو په کندهار کې خو اوس برق نه دی دا لاین شروع کړی تر څو غزنی ته ورسی غزنی ته ولاړ شي کندهار ته هلته کوم یو چې لږ برق دی هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی تنها هلته جنریټرونه دي جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي نو په جنریټر خو صنعت نه چلیږي
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پسې پاتې ده
ګوره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده په هرات کې حال ده په کابل کې په نسبی شکل حال ده نیمه حال ده نیمه نه ده حال یا مثلا 50% حال ده 50% مشکلات تر اوسه هم شته که دغه ستونزه ټوله حل شي یعنی په ټول افغانستان کې بلخاصه حل شي خو په پخا کې خود اسې نه و ګوره اوس ظرفیت صنایع ډیر لوړ دی صنایع د افغانستان ته د 50 کالو مخکې صنایع ما ګوره یا د 3 کالو مخکې صنایع ما ګوره نن د موږ یو فابریکا 40 میگاواټه برق ضرورت لري یو فابریکا نو بنا انقد دولت کار دی موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړو چې د افغانستان د آبادۍ لار ده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پوه ودری مادن استخراج شي د دې لپاره د دې په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی که برق نوي هیڅ نه شي کولی
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو یعنی ځمکه ستونزه دوی دی دلته ځینې ځکه دي چې دولت لکه تاسو می وځه ته اشاره وکم ځکه توضیح کړی هغه مستحق کسانو ته نه رسیدلی په تیر وختو کې زنه داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې پابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان در څه نه لیدي نه دولت ټاک هغه ورکولی شي کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله پابریکا په اله کا یا د عدم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی پابریکې سقوط شوی بنا ان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړي تر څو موږ پابریکات و نه داری او حمایت وشي نو ځینې پابریکات داسې درېدلي یو تعدادی چې نوې سرمایه‌گذاری رسی چې سرمایه‌گذاری وشي هغه ته هم ځکه نشته ځکه په کابل کې درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوی یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولای دی هغه دولت موږ تر کړای سکتور خصوصي ته او دولت اوس د پلان لري چې د موږ 15 شپږ پارکونه دلته چور شول پښتانه په کابل کې موږ ونه شوای کول چې اته جمعه محمد محمدی دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توزیع کو خلخ قصب کړای وو د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پاس توزیع شو تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی کمره یو کې درې نیم زره جیره به مځکه موږ لرله چې هغه پارک شو نقشم دغه ته را جوړه شو څوک راغلل بس ټول یو نیول لازمي قوالای پې تیر
چا غصب کړ
فقط ځنې کسان راغلل شهرکونه کې جوړ کړی وو چې په کې د عزیزی صاحب نوم یادې کې عزیزی صاحب ته موږ ورغلو ټول صنعتکاران ورغلو ورته چې عزیزی صاحب د پارک جوړ کړی دی نه موږ به درنه واخلو صنعتکاران عزیزی صاحب ویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خصیه او دا می قواله ده او زخه خزلمه چې کورونه پکې جوړاوم که پارک پکې جوړاوم دای مخبل کړ دی موخ دی تشویق کو چې دای که پارک جوړ کو.
بالکل کمی زاده سب د زمکه په برخه کې د یو شمیر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې زینو پنګچونکو زیات زمکه نیولې ده او کار پکې هغه عمره پاغه شکل باندې نه کوي. دا سونه واقعا موجوده ده د سونه شته تاییدوي
زه هیڅ کله نه تاییدوم وروره. هغه پنګوال چې دوی زمکه نیولې ده زمکه یې فکر کوم چا به نیولې وي. زه خو چې تر کومه زه پورې په دغې صنعت د افغانستان کې فکر کوم زه خو داسې څوک نه وینم. مثلا کوم شرکتونو چې زیات مځکه نیولې ته وګوره چې د هغو معیار څه شی دی. هغه مځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر فعاله دي. غیر مځکې خو زه هیڅ کله نه وینم چې د افغانستان دولت چته مزکه ورکړی وی وغه د غیر فعاله وی. زه خدا سه مثال نه لرم. ورونه که څوک مثال لري نو دا لوعقل هغه دی مثال ورکو چې په پلان کې ځای کې چم زکه نیولې یا دولت ورکړی. دولت په هیڅ صورت کې مثلا دا سمزکه چې چاته ورکړی ز فکر کوم اکثره اوس پورکو صنعتي دی پولی چرخی کې هغه څوک چې وایي چې ممکن د ماتلوتې درکړي ممکن د غوم زکه غیر فعاله وي. نور خو زه داسې غیر فعاله مځکه او د ځینې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړي پابریکه یې سوځېدلې باید شارګان ملامت نه دي یا بینکراپ شوي مځکه یې بل ته په کار کرا ورکړي او د موږ هم تلاش دا دی. افغانستان ولسمشر د اوس حتی تعیین کړی هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخیستې او دوی په هغو کې صنعتي فعالیت نه کوي یا هوټل ته جوړ کړی وای بل چې د دې مخالف هغه څوک چې صنعتي مځکه یېږده پابریکه لري بل صنعتکار ته یې په کرا ورکړي دې سره موږ زیات مخالفت نه لرو. ممکن د ده به توانمندي نه وي د ماشین آلات رقابت
د کورنۍ او تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمېر شکایتونه موجود دي. د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسې خلکو ته ډاډ ورکوئ؟
زه ډاډ دا خلکو ته ورکوم د ګرانو هیوادوالو ته چې موږ صنعتکاران د افغانستان دوی ته ژمن نیو چې موږ تولیدات ښه وي. موږ خپله د رقابت داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت دې ته هڅوي چې باید موږ تولیدات و کیفیت خپل ښه کړو. که د تولیدات و کیفیت خپل ښه نه کړو اولین لوی ضرر یې خپله پابریکه دار ته راځي ځکه د ده پابریکه سقوط کیږي دای رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو کله چې په مابین کې خپله که موږ سغږیږو خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دې موږ سل ښه تولید راوباسو دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ د کمره ستاسو ګورئ د وسایل ګورئ بوټ ګورئ جامې ګورئ دا په اول کې داسې نه وي. دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلی. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله و ډیر ښه شوی ډیر مخکې راغلی. موږ سیخی ګل تولیدو د سیخی ګل بابر وز ماته چاوي ویل ما د سیخی ګل نمونه جاپان ته وړی و هلته مې ډاکټر اخیسته ویل هلته ټیسټ کو د موږ سیخی ګل د جاپان د سیخی ګل نه کوو.
سو قلم کورنی تولیدات د سلری چې حساب پر کېدلی شو د ترڅنګ په د گاونډیانو سره رقابت کېدلی شي.
فکر کوم د موږ دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په هغوی حساب کېدلی شي د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي. نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایي ته رسولی. دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی. زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره حواله خبره کو زموږ د چاپ او د بسته بندۍ بخش چې زه یو د غوډې بخش نیم چیلنج ورکوم چې ما چاپ او بسته بندي په ان شاء الله په دوه منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولی چرخی کې په دې کابل کې داس پابلیکې درته خایم چې په دوه منطقه کې جوړه نشته. یعنی په دې منطقه کې باور وکړه کې یا ایران لري یا پاکستان ولا کې دوبۍ لري.
غوښتنې مستدی خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتوري خصوصي دوه برخې دی تجارت دی صنعت. په صنعت کې استخراجي صنایع دی پلاستیک صنایع دی پسلها و رقم صنایع دی دیده ای طول و یواغ وقتن داده صنعتکارانو اقا داده چه بلمثل تولیداتو چه ظرفیت و دلتا موجود وی پا افغانستان که تروپه باید وریشی دولتی هر روز بوده وی پی دا یو اساسی ستونزه چه باقی پاته داده داده چه مو گوهی در زیربینات دولت باید توجه وکا چه خل آره داده چه یا دولت پخپلک توانمندی لیری پارکون جور که او نور سرمایه جذب کو برق ورتوار کو زیربینا کامل جوړ کو مثلا په زیربینا کې شامل برق دی او بدی کانالیزیشن دی مزکه ده د ټول شون دی چې د ټول باید د آماده کو تو حالت تولیدی فعالیت صورت ونیسی او دواله برخه ده قوانین دی چې قوانین هم زنه ټکر لري کمونیستی قوانین په خوب پاتشی وی ځنه نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دیته باید توجه وکړه سهل کو قوانین او جوازونه او مثلا تکسونه او نور شون د ډیر سهل کو شفافیت مو وین تر اوړي ده ډیر به اساس مهم کار دی چې پاتې دی او بل مسایل ده چې برق ته سناسه لکه هغه زیربینا په بحث کې دي چې توجه وکړه او بل تر ټولو مهمه ده چې کریډیټونو ته باید توجه وکړه مثلا موږ افغانستان او میلیارډ ډالر مو لرو کپیټل لرو دا او یاد نورو بینکونو سره چیز موخ پیسی دی خصوصی بینکونو سره و دولتی بینکونو سره دا پی و میکانیزم پی و شکل بانده پا کم تیکتانه بانده ده صنایو پا او ده زراعت و دیخو شرکتونو چقدر داخلی چقدر تولیدات که ده غوطه پی اختیار که پا کم تیکتانه ور که ترسو ده خپل زان جول که او خلکو تا زمینه ده کار مساعده شی
دیر ازیت من نکمین زده سب کرو
کر ما با
آزادی رادیو تا په دیش می رخ پل پیغامونه را ولیگی 0-0-0-0-0-2-0-4-3-6-0 او یا هم 0-0-0-0-0-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-